افغانستان کې د سحر او بجې سبه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د هر کله په څیر په لومړی سهارنی خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم او سحر مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وی هند او امریکا دواړه په دې سلا سوي چې په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې وساتل سي. نن چهار شنبه ده، د غوایی سور 13مه د می میاشتې 8مه د روژې مبارکې میاشتې 3مه. پیل خبرونه کیږي. زلمی خلیلزاد وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړی کوي. یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې مړ سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړی کوي. زلمی خلیلزاد چې نوې ډیلی ته له دوه ورځني سفر وروسته پرون بیرته له طالب استازو سره د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون سو، پر خپل ټویټر لیکلی چې له هندي چارواکو سره په دې سلف سوی چې د افغانستان سیاسي راتلونکی د دې هیواد د وګړو په لاس کې دی، څو د یوې مشروع او ټولمنلې پروسې له لارې یې په اړه پریکړه وکړي. شغلی خلیلزاد دغه راز ویلي چې په نوې ډیلی کې په تیرو دوو ورځو کې د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج، د دې هیواد د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوال او په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر ویجی ګوخالی سره د افغانستان د سولې پر بهیر او د سولې پر سیمه ییزو اغیزو خبرې وکړې. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي سرتیری مړ سوی دی. ناټو د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه امریکایي سرتیری په یوې داسې پیښې کې سا ورکړی چې له جګړې سره یې تړاو نه درلود. د پیښې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د ناټو خبر پاڼه وایي چې په اړه یې څېړنه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه چې دا مهال په افغانستان کې له 1200 زیات سرتیری لري، د 2019 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 8 پوځیان مړه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او په کابل کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د ولسمشر محمد اشرف غنی راتلونکی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوې پاڼې د پرانیستلو لپاره یو فرصت بللی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا یوه خبر پاڼه وایي چې حمدالله محب پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره وکتل. د ولسمشر د احتمالي سفر ترڅنګ یې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پر سیمه ییزه همکارۍ خبرې وکړې. افغان چارواکو تایید کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په راتلونکي کې د پاکستان د صدراعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي، خو د دې سفر دقیق وخت لا نه دی په ډاګه سوی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي وو چې امریکا په سیمه کې د ایران د فعالیت د زیاتېدو له کبله د عراق حاکمیت ته اندېښنه لري. پرون سه شنبه بغداد ته پر لار پامپیو خبریالانو ته وویل چې له عراقي رهبرانو سره به وګوري چې ډاډ ورکړي واشنګټن غواړي د دې ټکي یقیني کولو ته دوام ورکړي چې عراق یو حاکمیت لرونکی او خپلواک هیواد دی، دغه راز د ګاونډي هیواد ایران له نفوذ څخه آزاد دی. پامپیو د عراق له ولسمشر برهم صالح او صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره تر کتنې وروسته رسنیو ته وویل موږ دوی ته د عراق پر اهمیت خبرې وکړې چې دغه هیواد دا وړتیا لري څو په خپله خاوره کې د امریکایانو ساتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې په فنلند کې د شمالي قطب په غونډه کې برخه واخیستله، خو جرمني ته خپل پلان سوی سفر لغوه کړ. د هغه ویاندې علت ځینې مسایل وګڼل. د روسیې د انرژي وزیر وایي د می میاشتې له نیمایي څخه به د یوې مهمې نلیکې له لارې اروپایي ټولنې ته د تیلو صادرات بیرته له سره پیل سي. د اپریل پر 15مه نیټه له دې نلیکې څخه د انتقالیدونکو تیلو ککړتیا د تیلو د بهیر د ځنډ سبب سوه. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون وویل د څېړنو په لټ کې څلور تنه د تیلو د نلیکې د ککړولو په تور نیول سوي. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته د تیلو د یوه باوري صدرونکي په توګه د روسیې دریز زیانمن سوی دی. د روسیې خبري اژانسونو د انرژي د وزیر له قوله ویلي چې مسکو به د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات او تدابیر خپل کړي. دو سعودي خویندو چې ګرجستان ته یې پناه وړې وه د سه شنبې په ورځ د دې هیواد پاسپورټونه ترلاسه کړل. دغو نجونو ویلي وو چې که بیرته سعودي عربستان ته واستول سي و به وژل سي. پنځه کلنې وفا آل سوبیعي او اته کلنې مها آل سوبیعي د سې شمې په ورځ په یوه لنډه ویډیو کې وویل د ګورجستان پاسپورټونه یې ترلاسه کړي او اوس یو بل هیواد ته د تلو نیت لري. هغوی په ګورجستان کې د خپلو ملاتړو مننه وکړه، خدای روښانه نه کړه چې کوم هیواد ته روانې دي. دغو دواړو خویندو د اپریل پر اتلسمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو دوی له سعودي څخه د تېښتې لپاره ځکه ګورجستان انتخاب کړ چې سعودي وګړي ګورجستان ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د امریکا په کانګرس کې دوه مخکښ ډیموکراتان وایي له اوکراین څخه د امریکا د سفیرې له وخت مخکې وتل ښایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا کومه سیاسي انګیزه ولري. د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو مخکښ غړي سټینی هوویر او د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل د سې شمې په ورځ په دې اړه په یوه بیان کې پوښتنه کړې چې ولې د امریکا سفیره ماریا یووانویچ د مې د میاشتې په پای کې دوه میاشتې مخکې تر هغې چې ماموریت یې په رسمي توګه پای ته ورسېږي له اوکراین څخه وځي. دغه امریکایي ډیپلوماتې د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ادارو کې کار کړی دی. وبجی او شپږ دقیقې سوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له هندي چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته ستون شوی. د سولې عالي شورا د سولې په پروسه کې د هند رول مهم ګڼي.
طبیعي ده چې د هندوستان رول په سیمه ییزه کچه باندې ډیر بارز دی، همدارنګه په نړیوال سټیج باندې هم. دا چې هند افغانستان په سوله ثبات کې مرسته کوي مونږ یې هرکلی کوو.
دا هم وایي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی وایي تمه لري چې بین الافغاني خبرې ژر پیل سي. په پکتیا کې افغان سرتیری د کابل بانک پر څنګه انتقاد لري چې معاشونه یې پر وخت نه ورکوي.
رحمت خیر ولسپلینا ما زره غلیم چې ماش وخت نه پلار کې د دښمن خطرات هم موږ غبزان قبول کړی دی. خپل د شراغلی تقریبا شپږو ورځې کې کابل بانک شهري څنګه بند ده.
په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا د کانګرس د مشرانو ترمنځ په دې ناندري راپور ته سوي چې آیا د دې هیواد 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه پای ته رسېدلې او که څنګه د ژوند رنګونه هم خبرو.
انتقاد سازندگی یا جوړښت یا د یو شی توپیر رامنځته کول ته انتقاد ویل کېږي.
د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي هند او امریکا دواړه په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل سي. زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې په نوې ډیلي کې تیرې کړي همداراز وایي چې هندي چارواکو ورسره منلی چې په افغانستان کې د تروریزم له ګواښونو سره مبارزه سیمه ییزې سوداګرۍ ته وده ورکوي. خلیلزاد چې له نوې ډیلي څخه بیرته دوحې ته ستون سوی تمه ده چې نن یې له طالب استازو سره خبرې دوام وکړي. نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوشنبه او سې شنبه په ورځو په نوې ډیلي کې وو. نوموړی وایي په دې سفر کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې او سیمه ییزو مسلو خبرې کړي. سلمی خلیلزاد چې پرون بیرته د طالب استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ستون شو پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغان سولې له روانو هڅو د هند ملاتړ په دې اړه نړیواله اجماع پیاوړی کولی شي. د نوموړي په وینا له هندي چارواکو سره په دې سلا شوی چې په افغانستان کې سوله او د ترهګرۍ د ګواښ له منځه وړل به سیمه ییز اتصال او سوداګري زیاته کړي. زلمی خلیلزاد په نوې ډیلي کې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیرې سوشما سوراج، د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال، په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر او نورو چارواکو سره لیدلي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا امریکا او هند د نړۍ د دوو لویو او پخوانیو ډیموکراسیو په توګه په دې سلا شول چې په افغانستان کې باید د تیرو 13 کلونو بریاوې وساتل شي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې د افغانستان سیاسي راتلونکی د دې هیواد د وګړو په لاس کې دی څو دوی د یوې مشروع او پراخې پروسې له لارې خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. په کابل کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هند په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولی شي په اوسنیو هڅو کې مؤثر رول ولوبوي. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره یو لاس شي.
طبیعي ده چې د هندستان رول په سیمه ایزه کچه باندې ډیر بارز دی، همدارنګ په نړیوال سټیج باندې هم. دا چې هند افغانستان په سوله او ثبات کې مرسته کوي مونږ یې هرکلی کوو. هر هغه هیواد په سیمه ایزه کچه چې د افغانانو سره په تفاهم د افغانستان د دولت او طالبانو تحریک ترمنځ د مذاکراتو ترمنځ زمينه سازي کې مرسته کوي، بستر سازي کې مرسته کوي، هغه مونږ لپاره مهم دی.
زلمی خلیلزاد پاکستان او قطر ته له سفرونو وروسته هند ته تللی وو. نوموړي تېره اونۍ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې وویل دا چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزه اجماع کې رول ولوبوي خوشبین دی. پاکستان او هند چې په سیمه کې پخواني رقیبان دی، زلمی خلیلزاد ته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمېدو ته ژمن دي. ټاکل شوی چې په دوحا کې به له طالب استازو سره د ښاغلي خلیلزاد خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر ویلي چې زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ د دوحې د خبرو په یو وروستي ساعت کې برخه واخیسته. د شاین په وینا د روژې د میاشتې په خاطر به د سولې خبرې هر ورځ 15 ساعته دوام کوي، یعنی د دوحې پر وخت به د سهار په 10 بجو پیلېږي او د ماسپښین تر 3 بجو به دوام کوي. د طالب استازو سره د زلمی خلیلزاد شپږم پړاو خبرې دي، خو تر اوسه پورې پکې د افغانستان د سولې په اړه هیڅ کومه هوکړه نه ده شوې. طالبان پرله پسې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ټاکلو ټینګار کوي، خو د متحده ایالاتو پلاوی به د بین الافغاني خبرو پایل اوربان د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو ډاډ او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له یو بل سره تړلې مسلې ګڼي. زلمی خلیلزاد په وار وار ټینګار کړی سو چې په ټولیزه توګه پر دې ټولو مسلو توافق نه وي شوی، پر هیڅ مسله جلا توافق نشي کېدی.
اومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی وایي هند او امریکا په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل سي. زلمی خلیلزاد له نوې ډیلی څخه بیرته د وحید استون سوی او تمه کړي چې نن یې له طالب استازو سره خبرې دوام وکړي. دواړه لوري د سولې او اوربند موافقې پر امکان او د بین الافغاني خبرو پر لارو چارو په خپلو کې خبرې کوي. بل خو د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو لپاره تیار دي او دغه سازمان تمه لري چې د سولې بین الافغاني خبرې د جمهوري ریاست تر ټاکنو مخکې پیل شي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه نور حال راکوي.
د افغانستان لپاره د ناټو سازمان ملکی لوړپوړي استازي ویلي دي چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو لپاره تیاری لري او دا سازمان تمه لري چې د سولې بین الافغاني خبرې تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې پیل شي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې د سه شنبه په ورځ په مزار شریف کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې سوله د هر افغان غوښتنه ده او اوس مهال د شخړې دواړه لوري د سولې مذاکراتو ته چمتو دي. هغه وویل احتمالا چې له طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرې د روانې روژې په میاشت کې ترسره شي. د ټاکنو مخکې بین الافغاني خبرو ته تمه لرو چې ژر پیل شي، حتی د روژې په میاشت کې او یا یقینا له هغه وروسته، خو اوس هیڅ فرصت نشته چې دا خبرې وځنډول شي. نیکولاس کې وایي چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې شپږم پړاو کې دي او په روانو خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر حضور د تروریزم سره پر مبارزه او د بین الافغاني خبرو په پیل بحث دوام لري. د نیکولاس په باور چې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد په سیمه ایز او نړیواله سطح اجماع رامنځته شوی او د افغانستان ګاونډیان هم په دغه هیواد کې د امنیت او اقتصادي ودې د تامین لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. هغه وویل ټوله سیمه، ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې لپاره متحد شوي. زه باور لرم چې اوس د افغان سولې په باب د سیمې او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ډېر توافقات شته. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان ملکی استازي په هیواد کې د پایداره سولې د ټینګښت په مقصد د ولسمشر غنی له هڅو هم ستاینه وکړه او د مشورتي لوی جرګې جوړښت کې د سولې په برخه کې د افغانانو د غوښتنو د همغږۍ یو سمبول وباله. په داس حال کې د افغانستان لپاره د ناټو سازمان لوړ پوړی ملکی استازی تمه کوي چې له ولسمشریزو ټاکنو مخکې به طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي، چې د راپورونو پر اساس هم د اوس مهال د هیواد په مختلفو سیمو کې وسله والو طالبانو د الفتح عملیاتو په چوکاټ کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
فارن پالیسی خبرونې په یوې لیکنې کې د سیمه ییزو پولیسو په اړه مطلب خپور کړی دی چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ پریشي او بهارک ته یې مخه کړې ده. خپرونه لیکي وردوج د جګړې په ډګر بدل شوی او دا ځواکونه مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پریشتي. فارن پالیسی د حبیب په نوم د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان په وینا لیکي چې د پوځي قمندان نه و، خو کله چې طالبانو د دوی پر سیمې برید وکړ مجبوره شو چې وسلې راواخلي او له ځانه دفاع وکړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د چین د شینجن د سیمې اویغور وسلوال په وردوج کې د طالبانو تر څنګ جنګیږي. خبرونه لیکي په پیل کې قمندان حبیب او نورو ملګرو یې په وردوج کې د طالبانو پر ضد وسله پورته کړه، خو حبیب ویلي دي چې کله بهرنیان سیمې ته راغلل نو دوی له سیمې پسې واخیستل. فارن پالیسی بیا لیکي د 2015 کال په اکتوبر کې وردوج ولسوالۍ طالبانو ونیوله چې دا په بدخشان کې چې د طالبانو لپاره چې کله هم هلته واکمنان نه وو ستره لاسته راوړنه ده. د لویدیز یوې بلې خپرونې ګارډین بیا له جګړې پرته یوه مسله راخیستې ده، خو دا مسله هم له جګړې اغېزمنه ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادو دی چې د سواد کچه پکې خورا ټیټه ده. د ورځپاڼې په باور په دغه هېواد کې 30% کې خلک لیک لوست کولی شي، او په دې فیصدي کې بیا د ښځو ونډه نور هم ښکته ده او 10% کې ده. ګارډین لیکي د کابل په لویدیز کې په یوې کوټې کې چې رڼا پکې لشه ده، شاوخوا په قفس چوکې کتابونه پراته دي او یوه وړه ډله سره راغونډه شوې ده. دا کسان چې له 14 تر 14 کلونو عمرونه لري هغه کیسه له یو بل سره شریکوي چې دوی د اونۍ په ترڅ کې لوستې ده. ګارډین لیکي دا په کابل کې د کتاب لوستلو له ګڼو کلبونو څخه یو دی، او دوی غواړي چې په دې ډول د کتاب لوستلو کلچر راژوندی کړي. دا کلچر یو وخت له منځه تللی و، خو اوس یو ځل بیا د پراخېدو په حال کې دی. ورځپاڼه د کتاب کلب د مؤسسې 25 کلن محشید محجود خبرې راخیستې دي چې وایي په هیواد کې هم جګړه ده، نو ماشومان ډېر فرصت نه پیدا کوي چې آزادانه پوښتنې وکړي، په ځانګړي ډول نجونې، نو باید د کتاب کلتور بیرته راژوندی کړو. اغلی محجور زیاتوي چې د کتاب دا کلب شپږ کاله مخکې جوړ کړ، اوس تر شل پورې دایمي غړي لري، او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د سلګونو کتابونو مرسته ورسره شوې ده. په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې د ادبي کتابونو د لوستلو دود و، خو په ورته وخت کې د کتابونو د سوځولو او له منځه وړلو تاریخ هم په دغه هیواد کې شته. ګارډین لیکي د طالبانو د رژیم پر مهال کتابخانې لوټ شوې او له منځه ولاړې، او کوم کتابونه چې به افغانستان ته استول کېدل هغه به سخت سانسورېدل.
دینی سرتیری او افسران په ګردیز کې د نوي کابل بانک پر شاري څنګه انتقاد لري، وایي چې د میاشتنیو تنخواو د ترلاسه کولو لپاره پر خطرناکو لارو دغه څنګه تورزی، خو دغه څنګه ماشونه پر وخت نه ورکوي. اصل ځاځی پر دې مسله راپور لري.
د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو یو شمیر سرتیری او افسران په ګردیز کې د نوي کابل بانک پر خالي څنګه نیوکه لري. دوی وایي سره لدې چې د دښمن هر ډول خطر په ځان منی، د میاشتنیو تنخواو د ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت لري پرتو سیمو څخه ګردیز کار ته راځي، خو دلته یې ماشونه د نوي کابل بانک خالي څنګه لخوا په ورځو ورځو ځنډیږي. اسمت الله په احمد خیل ولسوالۍ کې دنده ترسره کوي، او یو بل تن چې خپل نوم نه اخلي خو وایي چې د زرمت په ولسوالۍ کې د سرتیری په توګه دنده لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حتی تر 3 میاشتو ماشونه په بانک کې پاتې وي، کله چې رخصت اخلي او بانک ته مراجعه کوي نو نه توانیږي چې حتی په 3 یا 4 ورځو کې ماشونه ترلاسه کړي.
نوم یې اسمت الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. د احمد خیل ولسوالۍ نه ما زه راغلی یم چې ماش واخلم. په لار کې د دښمن خطرات هم موږ هغه په ځان قبول کړي دي. دلته شراغلی یو تقریبا شپږ ورځې کېږي کابل بانک شهري څنګه بنده ده.
زه زرمت کا وظیفه اجرا کوم، سرباز یم، او موږ چې رتو په لیار کې موږ ته مشکل وي چې راشو دلته کابل بانک ته، چې راورسېږو کابل بانک کې کله یوه مشکل را مخته کې، کله وایي چې سیستم خراب ده، کله څه وایي کله څه وایي. درې میاشتو څلورو میاشتو ماشونه مو کباند وي.
په دغه سرتیرو کې چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې یو هم عارف نومي سرتیری دی چې په ټپي حالت کې تر بانک راغلی، خو د ده په خبره چې په شپږو ورځو کې نه دی توانېدلی چې حتی د حمل د میاشتې معاش ترلاسه کړي.
کوم نام معرف است از مرکز گردی دستمی دیگه ما این شکایت داریم به خاطر یک محترم پلیس که مشکل ما را حل کنم انال سه که دی حالت زخمی گیری ما میریم در کابل بانک، مثلا کابل بانک بند است، اینجوری سه که تاریخ چند است ماش ما اعمال ما درک نداره.
کله چې د یادې خاري څنګه لمسولینو سره په خبرو کولو بریالي نشو، ستونزه مو د پکتیا ولایت له مقام سره شریک کړه. د پکتیا والی وایند خغلی عبد الله حسرت یې په اړه ویل چې ستونزه د یادې خاري څنګه په یو ماشين کې د تخنیکی ارزې لا کبل رامنځته شوه، او د بانک مسولینو یې له ولایت مقام سره په راتلونکو دوه ورځو کې د حل اجمنه کړې ده. حسرت فلان دی ویل
ډیره مننه د برېښنا د ماشین د خرابوالي له وجې نه دغه ستونزه رامنځته شوې ده، خو انشاءالله د یو ورځ دوه کې د کابل نه د راغوښتل شویو جنراتورون په فعالېدو سره حل کېږي، او انشاءالله له یوې ورځې نه وروسته به کابل بانک په خپل پخواني شکل باندې خپل فعالیت کوي.
نوی کابل بانک د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یوه ښاري څانګه لري، حال دا چې په دې ولایت کې د زون په کچه د پوځي قطعو جزتابونو قمندانۍ او د ملکی ادارو دفاتر موجود دي چې اکثره کارکوونکي د نوي کابل بانک له لارې میاشتني معاشونه ترلاسه کوي. د مشترکینو زیاتوالی او د بانکي خدماتو ټیټ ظرفیت دا د لامل شوی چې نه یوازې د همدغو یادو دفاترو او قطعو جزتابونو بلکې د نورو عادي مشترکینو ورځنۍ مالي معاملې هم له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. اصیل دازای ازادي راډیو پکتیا.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي زلمی خلیلزاد باید افغانستان د سولې په حق له داسې هیواد سره خبرې وکړي چې پر طالبانو اغیز او نفوذ لري. د پکتیا له ځاځي اریوبا فضیل کریم درویش لیکلي د سولې په خبرو کې د افغانانو ترمنځ همغږي ډېره ضرور ده نه ځانځاني. عبدالله له خوسته دا مهمه خبره ده که امریکایان ټولې خفیفه او ثقیله وسلې افغانانو ته پرېږدي، دا خبره باید افغان حکومت هم جدي ونیسي. حکمت الله حماس د هلمند له ندالی ولسوالۍ لیکلي پروژه کې پر شاورونو برید کول یو لوی جنایت دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي د روژې د مبارکې میاشتې په راتلو سره په لوګر کې د خوراکي موادو بیې لوړې سوي دي، حکومت باید توجه وکړي. نورالله بارکزی له فرا لیکلي د ولسمشر څخه هیله کوي چې د روژې مبارکې په میاشت کې پر خوراکي موادو مالیه بنده کړي. او قاسم ځواک له هلمند په خپل سمس کې لیکلي طالبان په دې وروستیو کې غواړي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي، خو پاکستان په دې منځ کې یو لوی خنډ دی. ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په افغانستان کې د سهار 8 بجې څه کم درویشت دقیقې سوې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تیرو د امریکا د کانګرس د مشرانو ترمنځ په دین اندرې راپور ته سوي چې آیا د دې هیواد د 2014 میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څیړنه پای ته رسیدلې او کنه. دا په اصل کې د چې د دې څیړنې لپاره ټاکل سوي ځانګړي څارنوال رابرت مولر رسمن د خپل کار نتیجه سپارلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له اجمل انڅخاوري.
د امریکا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو په مشرۍ څو کمیټو کې لا هم په تیره میاشت کې د رابرت مولر د خبر شوي ریپورت د مندلو په تړاو څیړنې روانې دي. دا مولر په ریپورت کې همدارنګه تر لسو زیاتې داسې نورې جنایي دوسیې چې د دلې څیړنې سره تړلې یادې شوي. په دې ریپورت کې په قاطع ډول دانه دي ویل شوي چې ټرمپ دې د عدالت د پلي کېدو خنډ شوی وي، خو په ریپورت کې نوموړی په دې تړاو له ادعاو پاک هم نه دی ګڼل شوی. د سی شنبې په ورځ د امریکا په سنا کې مخکښ جمهوري غوښتونکي مچ مکنل په یوه وینا کې وویل ډیموکراټانو هر چاته ویل روسیې او ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ جوړ جاړی شته، خو د ده په وینا په دې ځانګړې پوښتنه د ځانګړې پلټونکي موندنې دا دوسیه تړي. بلخوا د امریکا ډیموکراټانو ویلي دوی د نورو څیړنو غوښتونکي دي. د امریکا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسي پلوسي ویلي که چیرې په دې اړه څیړنې دوام ونه کړي کانګرس به مقصر وي. نوموړي ویلي دي دا یو حقیقت نه دی، دا قضیه تړل شوې نه ده. رابرټ مولر د 2018 میلادي کال په مئی میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي پلټونکي په توګه وټاکل شو. نوموړي ته اصلا د امریکا د څېړنو د فدرالي ادارې یا اف بی آی هغه څېړنې وسپارل شوې چې دې ادارې د 2016 کال د پسرلي راهیسې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د غړو او روسي چارواکو ترمنځ د راکړې ورکړې په اړه پیل کړې وي. د 2016 کال په سپتمبر کې د اف بی آی یو معلوماتي او پلټون کې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین له چارواکو سره وکتل څو له یو روسي سړي سره د دوی په لیدنو کتنو له دې چارواکو سره خبرې وکړې. تیر میاشت امریکا لوی څارنوال ویلیم بار چې د ټرمپ لخوا ټاکل شوی داسې و خو د چګوند دا کار د یو سیاسي انتخاباتي کمپاین په اړه د جاسوسۍ سره برابر ګڼل کېدای شي. خو د سی شنبې په ورځ د فدرالي څېړنو د ادارې رئیس کریستوفر رای د امریکا د سنایوي کمیټې ته د خبرو پر مهال د بار دا ادعا تایید نه
کړه.
زه فکر نه کوم چې زه د شخصا دا ډول کوم شواهد ولرم. د خغلی ورای په وینا د محدود معلوماتو پر بنسټ په دې اړه نظریات لري خو فکر نه کوي چې په دې پړاو کې به یې شریکول مناسب وي. د امریکا بیلابیلو امنیتي ادارو منلی چې د دې هیواد د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیه لاسوهنه کړې، خو دا چې په دې لاسوهنه کې ورسره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین لخوا همکاري شوې کنه هغه څه دي چې لا هم د امریکا په کورني سیاست کې پرې تاوده بحثونه دوام لري. روسیه د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هر ډول دعوې رد کړې.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړې کوي. سلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره تر خبرو وروسته بیرته قطر ته ستون شوی دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې یو سرتېری یې د افغانستان په ختیځ کې مړ شوی دی. د ملي امنیت سلاحکار او په کابل کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د ولسمشر غنی راتلونکی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوې پاڼې د پرانیستلو لپاره یو فرصت بللی. ټاکل شوی ولسمشر غنی په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. مایک پامپیو رسنوی ته ویلي چې امریکا په سیمه کې د ایران د فعالیت د زیاتېدو له کبله د عراق حاکمیت ته اندېښنه لري. د روسیې د انرژي وزیر وایي د مې میاشتې له نیمایي څخه به د یوې مهمې نلیکې له لارې اروپایي ټولنې ته د تیلو صادرات بیرته له سره پیل سي. دو سعودي خویندو چې ګرجستان ته یې پناه وړې وه د سې شمې په ورځ د دې هیواد پاسپورټونه ترلاسه کړل. دوی ویلي وو که سعودي عربستان ته واستول سي وژل کیږي. د امریکا په کانګرس کې دوه مخکښ ډیموکراتان وایي له اوکراین څخه د امریکا د سفیر له وخت مخکې وتل شي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا کومه سیاسي انګیزه ولري.
دا ژوند رنگونه
ته حکمت الله صدیقی هم در اپوهن استاد.
استاد رازو په انتقاد به وغږی کوچه. اول خو ته انتقاد تعریف کی چې انتقاد څه؟
انتقاد سازندگی یا جوړښت یا دیو شی توپیر را مست کول ته انتقاد ویل کیږي.
انتقاد اول نه برته وای چې څو ډول انتقاد ده؟
په ټوله برخه انتقاد کیږي. په ټوله برخه کې وی شو یو سازنده یا جوړښت انتقاد دی او یو تخریبي انتقاد دی چې کله چې موږ غواړی یو سړی جوړ کو یا جوړښت را مست کو هغه ته سازنده انتقاد کوو. هدف مې هم منطقه کې دغه انتقاد د دې چې یو سړی ته خاطر لار وړاندې بل تخریبي د تخریبي یا ایب جوی په کې وایي چې یو سړی ایب وایي او ایب لټو او مونږ غواړو چې خپل عقدا کینه حسادت پر اساس یو سړی ته انتقاد وکړي.
ځینې خلک چې د عقدې نه انتقاد کوي غواړي چې مثلا چا یو ښه کار کړی ده، غواړي چې دغه اعتماد په نفس ضعیف کړي، غواړي چې هغه کم راولي او غواړي چې په هر برخه کې خپل ځان وخی چې زه پوهیږم درحال چې دغه حق باندې چې انتقاد کوي. دا کسان کوم کسان دي ول دې کوي؟
هغه خلک سربیر لدنه چې ستونزه خپل رواني ستونزه لري، دوی اخلاق او کورنۍ اخلاق او ټولنیز اخلاق دوی باندې اغیزه کړې ده چې دوی خلکو باندې مستقیما انتقاد وکړي او نه غواړي چې یو سړی پرمختګ وکړي، نه غواړي چې یو چا دنه مخکې لاړ شي او مخته یوسي.
نو دغه انتقاد اوریدونکي باید څه وکړي چې انتقاد خو اوري او په ځان کې اصلاح راوړي؟
په انتقاد کې درې عناصر اصلي عناصر شته چې یو خپل یو نقد څنګه باید نقد وکړي او د علم او دانش په برخه کې څومره پوه لري پوهاوی لري او څنګه انتقاد کوي. کله چې دغه مراحل یا عناصر په پام کې ونیول سي نو هغه سړی چې غواړي انتقاد شي یا انتقاد لاندې راغلی دی هغه سړی هغه انتقادونه مني. د دې لپاره چې یو سړی تاسو باندې انتقاد کوي هغه تحصیل هم ښه دی، زده کړې هم ښه دي او ښه انتقاد هم کوي، ښه نقد هم کوي. کېدای شي چې یو سړی کله چې کله نورو باندې انتقاد کوي اول باید خپل ځان وګوري، خپل ځان چې جوړ کړو باید له هغې نه نور باندې انتقاد کوي او نور انتقادونه هم منل کېږي. هغه باید خپل ازغام ولري، حوصله ولري، د دې لپاره پوه شي چې حتما ما لپاره یو خطي کې وي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبري مجله له مصطفی صدیقي نه واوري.